طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د خوانیس پروګرام د اولې دورې قدرمنو زده کوونکو سلامونه مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یاي. د دې تاسو لپاره د طبي زده کړې د پروګرام د اولې دورې نوی درس وړاندې کیږي. ښه، کتابونه مو راواخلئ. د خپلو کتابونو شپږویشتمه صفحه پیدا کړئ. په شپږویشتمه صفحه کې نن ورځ نوی درس لرو، فنجان. هیله ده زده کوونکو ټول به د درس لپاره آماده وای تر څو د شپږویشتمې صفحې دغه نوی درس مخکې اوسم. مخکې له دې چې د شپږویشتمې صفحې دغه درس مخکې اوسم یا دغه نوی درس پیل کړم، له هغې وړاندې په څلورویشتمه صفحه او پنځویشتمه صفحه کې پرونی درس تکرار کوم. په تیر درسي پروګرام کې په څلورویشتمه صفحه کې یو جدول باندې ما خبرې کړې دي، هغه ناروغۍ چې د وایرسونو په واسطه منځته راځي د دې په تړاو مو خبرې کړې دي. ومو ویل چې د وایرسونو په واسطه یو شمېر ناروغۍ په بدن کې رامنځته کیږي چې یو څو مهمې ناروغۍ مو دلته راوړې دي، یعنې له دې زیاتې ناروغۍ رامنځته کولی شي، خو هغه مهمې ناروغۍ مو دلته راوړې دي. د دې په خاطر همدغه موضوع دلته ما رااخیستې ده چې ستاسو ذهنونه څه ناڅه د دې په برخه کې خلاص شي چې وایرسونه ناروغۍ رامنځته کوي او کومې ناروغۍ هغه ناروغۍ چې په ټولنه کې ډېرې عامې دي او تاسې وپېژندلی شئ چې دا ناروغۍ دغه خو د وایرسونو په واسطه رامنځته کیږي. نور په راتلونکو لوړو دورو کې ټولې ناروغۍ هغه مطالعه کیږي. د ایډز ناروغي دا د وایرس په واسطه رامنځته کیږي. هپاتایټس دا هم د وایرس په واسطه، هپاتایټس یوه ناروغي ده چې د ینې حجرات پکې التهابي کیږي. ګوزڼ یا د ماشومانو فلج ورته وایي، فلج ځینې ورته فلج وایي، د ماشومانو فلج همدا هم د وایرس په واسطه رامنځته کیږي. ډډغمبورای معمولا ماشومان پرې اخته کیږي، مخې پړسېدلی وي یا یو طرف پړسېدلی وي، سینه بغل نیمونیا چې ورته وایي. ګورې دا مو هم درته لیکلی دی چې په دې ناروغۍ کې کوم کوم جوړښتونه زیان ویني. په ایډس کې د وینې سپین کرویات خرابیږي، په هپاتایټس کې ځیګر یا ینه خرابیږي، په ګوزڼ کې مغز یعنی دماغ خرابیږي، په ډډغمبوري کې د لاړو غدې خرابیږي، په سینه بغل کې بیا سږي خرابیږي. ګورئ دغه برخې شو چې زیان ویني. له هغې وروسته مو باکټریاوې را پیل کړې. باکټریا یو حجروي ژوندي موجودات دي. مخکې موږ ویلي دي چې ژوندي موجودات په دوو ډلو ویشل شوي دي. یوه ډله داسې ژوندي موجودات دي چې د هغې بدن د یوې حجرې نه جوړ وي، لکه باکټریا، همدغه باکټریاوې دي. بله ډله داسې ژوندي موجودات دي چې د هغې بدن د ډیرو حجرو نه جوړ شوی وي، لکه د انسان بدن، لکه اکثره سمندري حیوانات، لکه څاروي، لکه نباتات. دلته مو ویل چې باکټریاوې یو حجروي ژوندي موجودات دي چې تر اوسه یې 2000 بیلابیل ډولونه پیژندل شوي دي. څومره ډولونه؟ 2000 بیلابیل ډولونه. تاسې انځور وګورئ، باکټریاوې نه، بیا ملاندې ویل چې د بکټریاو ډولونه دوه ډوله بکټریاوې موږ لرو. یوه ډله یې ګټورې بکټریاوې دي، بله ډله یې زیانمنې بکټریاوې دي. د نوم نه یې معلومیږي چې ګټورې بکټریاوې د انسان لپاره ګټه لري، زیانمنې بکټریاوې د انسان لپاره زیان لري. له هغې وروسته مو ټاکسین وویل. ټاکسین اصلا زهري مواد دي، بکټریاوې تولیدوي او په بدن کې چې کله بکټریا داخله شي همدغه زهري مواد دغه تولیدوي. بکټریا همدغه ټاکسین تولیدوي چې له امله یې د ستوني دردونه پیدا کیږي، یا تبه پیدا کیږي، یا نس ناستی پیدا کیږي، یا کانګې پیدا کیږي، یا دا ټول په یو ځای پیدا کیږي. ښه، صفحه واړوئ. نن نوی درس لرو، فنجان یا فنګس. ګورئ زده کوونکو، د هر موضوع د طبي زده کړې اساس جوړوي، یا د طب د زده کړې اساس جوړوي. هیله د هر موضوع ته په درنه سترګه وګورئ او هر موضوع ښه ژوره مطالعه کړئ، ښه زده کړئ. همدغه د طب علم دی. ورو ورو هغه یو متل کیږي چې څاڅکی څاڅکی دریاب جوړوي، کترا کترا دریاب میشه. کله چې چاکا چاکا یا څاڅکی څاڅکی سره یوځای کیږي یوځای کیږي، بالاخره تاسو په ټول طب باندې پوهیږئ. چا هم په یو وار طب نه دی زده کړی، او نه داسې یو سیستم شته دی چې دا ټول طب داسې په بیلچه کې راواخلي یا په بلټۍ کې راواخلي، دماغو ته درواچوي، دا باندې به خوري کوي، دا ډول خوري به کوي. لکه تاسو چې مصروف یې لګیا یې خوري کوئ، ورو ورو هره ورځ درس ته کوئ، زده کوئ، زده کوئ، بالاخره هغه متل چې څاڅکی څاڅکی دریاب جوړوي، د هماغه متل په ډول دغه هره ورځ یا د هر ورځې درس دا نو ټول تیپ جوړوي. هیڅکله به نه ناهیلي کیږئ. دومره زیات ناهیلي کوونکي کسان په ټولنه کې شته دي چې حد نه لري. څوک به وایي چې وخت مه ضایع کوه، درسونه اوس مه وایه، تا باندې وخت تیر دی. څوک به داسې درته وایي، څوک به درته وایي چې ته دومره لایق نه یې چې ته تیب ووایې، د تیب درسونه ووایې. ډیر خبرې کیږي، خو تاسې کله چې درس زده کولی شئ مخکې ځئ، کار ته دوام ورکړئ، بالاخره ځان به ثابت کړئ، بالاخره ځان به ثابت کړئ. ګورئ ستاسو لپاره بېلابېلو برخو کې فرصتونه شته دي. راځئ نو درس پیلوو. فنجان یا فنګس. ګورئ ویروس باندې مو خبرې وکولې، بکټریا باندې مو خبرې وکړې، اوس فنجان یا فنګس پیژنو. لیکل شوی دی دغه ژوندي موجودات د ځمکه په هر ځای کې موندل کیږي. دغه ژوندي موجودات د ځمکه په مختلفو برخو کې، په ډنډونو کې پیدا کیږي، په اوبو کې پیدا کیږي، په ځنګلونو کې پیدا کیږي، په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي. د بیولوژي هغه څانګه چې فنجان مطالعه کوي د مایکولوژي په نوم یادیږي. ګورئ فنجان ډیر لوی لوی علم دی، یا د فنجانو علم ډیر لوی دی، او هغې علم ته بیا مایکولوژي ویل کیږي. موږ مایکولوژي په طب کې نه وایو، د دې په خاطر چې فنګسونه ټول هم ناروغۍ نه رامنځته کوي. کله چې ټول فنګسونه ناروغۍ نه رامنځته کوي، نو ځکه یې جلا نه وایو. همدغه ناروغۍ چې د فنجانو په واسطه رامنځته کیږي، هماغه ناروغۍ بیا موږ وایو. لکه اکثره پوستکي ناروغۍ دي، ځینې د کولمو اړوند ناروغۍ دي، نس ناسته رامنځته کوي، خو اکثره فنجان د پوستکي ناروغۍ رامنځته کوي. اوس د بیولوژي هغه څانګه چې فنجان مطالعه کوي، د دې هدف دا ده چې بیولوژي خو غټه څانګه ده، د طب یا بیولوژي په ټوله کې د ژوندیو موجوداتو علم دی. بیولوژي د ژوندیو موجوداتو علم دی، ژوندي موجودات تر مطالعه لاندې نیسي، نو ضرور به فنجان هم تر مطالعې لاندې نیسي، ځکه فنجان خو موږ وویل چې دا ژوندي موجودات دي. اوس بیولوژي د دې لپاره په څانګو باندې ویشل شوې ده. نباتات چې مطالعه کوي هغه ته بوتاني وایي، حیوانات چې مطالعه کوي هغه ته زولوژي وایي، فنجان چې مطالعه کوي هغه ته مایکولوژي وایي. یعنی مختلفې څانګې دي، نو ځکه وایي چې مایکولوژي د فنجانو علم ته ویل کیږي. پنځور کې تاسو ته مرخیړي یا فنجان ښکاري، د ته پوپن کې هم وایي او چڼاسکي هم ورته وایي. مختلف نومونه پوپن کای، چڼاسکای او فنجای مرخیری مختلف نمونه په ټولنه کې مرتل ورو او نه یوازې دا ډول شکل لري فنجان ځینې په سترګو نه لیدل کیږي هغه یې به دغه لاندې ډول ناروغۍ رامنځته کوي. د لاندې کس ګورئ په بدن باندې داغونه شته دي، دا رنګوارم ناروغي ده د فنجانو په سر رامنځته کیږي. لیکل شوي دي ډیری فنجان د پوستکي ناروغۍ رامنځته کوي. ډیری فنجان څومره ساده ګورئ لیکل شوي دي ډیری فنجان د پوستکي ناروغۍ رامنځته کوي چې له امله یې په پوستکي باندې داغونه وي. د پوستکي یو ډول ناروغي چې د فنجانو په واسطه منځته راځي رنګ وارم ورته وایي، په انګلیسي هم رنګ وارم لیکل شوی دی. ډیری فنجان د پوستکي ناروغۍ رامنځته کوي چې له امله یې په پوستکي باندې داغونه وي. د پوستکي یو ډول ناروغي چې د فنجانو په واسطه رامنځته کیږي رنګ وارم ورته وایي. په دې خو پوه شوئ چې اکثره فنجان نه د پوستکي ناروغۍ رامنځته کوي او یو ناروغي چې په پوستکي باندې د داغونه ډیر پیدا کیږي کوم چې پانزور کې وینئ دا د فنجانو په سره منځ کېږي. دته رنګ وارم وایي، رنګ کړای ته وایي، وارم چینجی ته ویل کیږي، رنګ کړای وارم چینجای، ځکه دا نوم ورکړل شوی دی یعنی د کړای په ډول چینجای. لکه یو چینجای داسې کړای ترې تاو شي دا ډول شکل لري، یعنی په بدن باندې داسې داغ پرېږدي لکه یو چینجای چې داسې راتاو شي یوه کړۍ جوړه کړي، مانځ یې سپین پاتې کیږي، څنګونه سره وي. تاسې انځور وګورئ که دا ډول ستونزه دا رنګ وارم ناروغي ده، د دې لپاره درملنه موږ په راتلونکي کې وایو، په اړه یې اندېښنه مه لرئ. د هر څه په راتلونکي کې تشریح کیږي، پراختیا ورکول کیږي. اوس نو په ټولنه کې ډېری کسان په دې ناروغۍ باندې اخته وي. ته خو په دې پوه شوې چې دا د فنجانو په واسطه رامنځته کیږي دا ناروغي، او دې ناروغۍ ته بیا رنګ وارم ناروغي وایي. دا چې درملنه یې څه ده، لږ وخت شته دی، لږ به صبر کوئ. راځي وویشتمې صفحې ته پارازیټونه هم ورپسې مطالعه کوو. درسونه آسان دي، انشاءالله تاسې په دې درسونو باندې توانیږئ، په دې درسونو باندې پوهیږئ. پارازیټونه، ورته پارازیټس وایي په انګلیسي کې یا طب کې، پارازیټس. ښه، متن لیکل شوی دی. دا ډول ژوندي موجودات د انسان د بدن په داخل یا د بدن د پاسه ژوند کوي او انسان د مختلفو ناروغیو سره مخ کیږي. عموماً پارازیټونه دا ډول ژوندي موجودات د انسان د بدن په داخل یا د بدن د پاسه ژوند کوي. پارازیټ د انسان په بدن کې دننه ژوند کوي یا د بدن د پاسه ژوند کوي. ګورئ په دې موضوع کې ورک نه شئ. پارازیټونه ژوندي موجودات دي، د بدن د پاسه په سطح باندې ژوند کوي لکه ورګې. ښه، او یا ځینې داسې پارازیټونه هم شته چې د انسان په داخل کې ژوند کوي لکه د کولمو چینجیان، او دا مختلفې ناروغۍ دا رامنځته کوي. ګورئ مختلفې ناروغۍ رامنځته کوي. لیکل شوي دي پارازیټونه په دوه ډوله دي، داخلي پارازیټونه، خارجي پارازیټونه. پارازیټونه په څو ډوله دي؟ په دوه ډوله دي. یوه ډله یې داخلي پارازیټونه دي، بله ډله یې خارجي پارازیټونه دي. داخلي دا په دې معنی چې د انسان د بدن په داخل کې وي، خارجي په خارج کې وي. ښه، نو زده کوونکو اوس د داخلي پارازیټونو او خارجي پارازیټونو په هکله جلا جلا پوهېږو. ګورئ دا متن وایو. لومړی په سور رنګ سره لیکل شوي دي، لومړی شمېره ورکړل شوې ده، داخلي پارازیټونه. داخلي پارازیټونه یا انټرنل پارازیټس، انټرنل پارازیټس. انټرنل کلمه زده کړئ، نه ترې خلاصېږئ، ځکه انټرنل کلمه موږ بیا بیا وایو. انټرنل ارګانس، داخلي غړي لکه زړه، معده. انټرنل ارګانس یا انټرنل میډیسن، داخله ناروغۍ. نو هدف تا ده چې د انټرنل کلمه باید زده کړئ. انټرنل داخلي ته ویل کیږي یا داخل طرف ته، اکسټرنل خارج ته ویل کیږي. لاندې لیکل شوی اکسټرنل. لومړی داخلي پارازیټونه یا انټرنل پارازیټس، دا تر مطالعې لاندې نیسم. لیکل شوی دي دا هغه پارازیټونه دي چې د بدن په داخل کې ژوند کوي. ګورئ دا هغه پارازیټونه دي چې د بدن په داخل کې ژوند کوي. انټرنل پارازیټس د هغه پارازیټونه دي چې د بدن په داخل کې ژوند کوي. ګورئ پارازیټونه دي ژوندۍ موجودات دي خو د بدن په دننه کې ژوند کوي، په کولمو کې ژوند کوي، لکه د کولمو چینجیان او د ملاریا پارازیټ. د ملاریا پارازیټ ګورئ په وینه کې ځي، په وینه کې روان وي او بیا په حجرو باندې، د وینې په حجرو باندې حمله کوي. نو داخلي پارازیټونه د داسې پارازیټونه دي چې د بدن په داخل کې ژوند کوي. مثالونه مو هم وښودل، د کولمو چینجیان، د ملاریا پارازیټ. دوهم خارجي پارازیټونه، خارجي پارازیټونه، خارجي بهرني ته ویل کیږي، بهرني پارازیټونه یا بهر طرف ته، دته ایکسټرنل پارازیټ شامل کیږي. څه ورته ویل کیږي؟ ایکسټرنل پارازیټس، ایکسټرنل پارازیټس. لیکل شوی دی دا هغه پارازیټونه دي چې د بدن د پاسه یا خارجي محیط کې ژوند کوي. ګوره څومره ساده لیکل شوی دی، دا هغه پارازیټونه دي چې د بدن د پاسه ژوند کوي یا خارجي محیط کې ژوند کوي، لکه اورګا، سپاګا، کانا او داسې نور. دا ټول خارجي پارازیټونه دي، د بدن د پاسه په سطح باندې ژوند کوي یا په ویښتانو کې ژوند کوي. لاندې دوه انځورونه دي. ښي طرف ته داخلي پارازیټ مثال دی یا شکل دی، تاسو ته چینجای ښکاري، اسکاری چینجای. چپ طرف ته د خارجي پارازیټ شکل دی، انځور تاسو وینئ، د سپاګې لپاره انځور دی. ګوره په دې شیانو به سره نه شرمېږو، د دې په خاطر چې موږ او تاسې زده کړه کوو. همدغه ورګې دا شیان د دې نمونه اخیستل زه په خپله ښه نه بولم، خو چې کله ضرورت شي دا خو څه لیدې، هغه څه چې هغه ډېر حساس دي د هغې نمونه هم زده کوو، په هغې کې هم مطالعه کوو. ولې په زده کړه کې شرم نه دی په کار؟ نو هیله ده تاسو په دې برخه کې منفي فکر نه اوسېږئ چې استاد ولې دا نمونه په خوله یادوي. ضرورت یې دی، څوک پوښتنه کوي چې دغه پارازیټونه چې خارجي پارازیټونه موږ وایو دا څه ډول پارازیټ دي، مثال یې ورکړه. ګورئ د هر یو خارجي پارازیټونه لکه مثالونه مې چې ورکړی دي کنه، اورګه، سپګه، کنه، دا د انسان وینه زبېښي. کله چې وینه زبېښي په دې حالت کې ناروغۍ هم بدن ته انتقالوي، ځکه هلته زخم پیدا کیږي. انشاءالله همدغه ستونزې، همدغه ناروغۍ چې د دې له وجې رامنځته کیږي په راتلونکي کې وایو. ښه نو ګرانو زده کوونکو، په نن درس کې د فنجیانو په هکله پوه شوئ. ومو ویل چې فنجیانو ته فنګس هم وایي، په انګلیسي یا طب کې ورته فنګس وایي. ژوندي موجودات دي، د ځمکې په هر ځای کې موندل کیږي. د بیولوژي هغه څانګه چې فنجیان تر مطالعې لاندې نیسي د مایکولوژي په نوم یادیږي. څه ورته وایي؟ مایکولوژي. او ډیری فنجیان د پوستکي ناروغۍ رامنځته کوي، په پوستکي باندې داغونه پیدا کوي. یوه ډله فنجیان د پوستکي ناروغۍ رامنځته کوي، لکه د رنګوارم ناروغي چې د فنګس په واسطه رامنځته کیږي. بیا مو پارازیټونه وویل چې پارازیټونه ژوندي موجودات دي، د انسان د بدن په داخل کې یا په خارج کې ژوند کوي، د مختلفو ناروغیو سبب کیږي. په دوه ډوله دي، داخلي پارازیټونه، خارجي پارازیټونه. داخلي پارازیټونه د انسان د بدن په داخل کې ژوند کوي، لکه د کولمو چینجیان، د ملاریا پارازیټ، دا یې ښه مثالونه دي. خارجي پارازیټونه بیا هغه پارازیټونه دي چې د انسان د بدن د باندې ژوند کوي، د انسان د بدن په پوستکي باندې ژوند کوي، د انسان د بدن په ویښتانو کې ژوند کولی شي. او دا لکه مثالونه مو ورکړی دي، انځورونه کې هم درته راوړل شوي دي. ښه نو محصلین، هیله ده په دې کې تاسو مطالعه وکړئ. اوس لپاره همدغه درسي پروګرام پای ته رسوم. راځئ حاضری ورکړئ، د نن ورځې حاضری اخلم ترڅو معلومه شي چې کوم زده کوونکي حاضر دي او کوم غیر حاضر دي. نن ورځ اتلسمه درسي خپرونه ده. د اتلسمه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. اتلس شمیره پیدا کړئ، د ای توری دایره تور کړئ. تر بل درسي پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوسی، الله مو مل شه. Thank you.
طبي زدکړي زدکړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.